라디오.
د خپل قربان لري اسنوري سلامونه ونه کې هلي ومنه نن د پنځمه ورځ د دیار لسو یو نوی يوم هجری المریس کال د زمریا اسد د میاشتې 15 د 2012 میلادي کال د جولای له شپږشتمه سره برابر ده. ایسافیا نړیوالو سولساتو ځواکونو د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو غندنه کړې او وایي چې دغه بریدونو د درولو لپاره د افغانستان د دفاع وزارت او د پاکستان له حکومت سره کار کوي. امریکا غواړي د شندن هوایي اډه په اساسي ډول ورغوي او د ډیپلوماتا او د پیلوټانو د روزنې یو مرکز هم پکې جوړ کړي. په سوریه کې د روانو شخړو له وروستي حال مو خبرو او پر ځینو نورو موضوعاتو مو هم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. خو لومړی پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. سرکړه څو مهمو خبرونو سره ټکی. ایسافیا نړیوالو سولساتو ځواکونه د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو په غندنې سره وویل چې دغه لانجه دې د دوړو هیوادونو ترمنځ خبرو لاره اواره شي. راپورونه وایي د سوریې د حکومت په لزګونو ټانکونه دوهم لوی ښار اهلت ته په نږدې کې دوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق لپاره د دې ادارې د مرستندوی ماموریت موده د یو بل کال لپاره وغځوله. ایسافیا نړیوالو سولساتو ځواکونو پرون د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي بریدونه وغندل. تر دې مخکې دغو ځواکونو د دغو حملو په اړه خبري کولې وه. له څو میاشتو راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په خاص ډول د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو د پاکستان له خاورې توغندي ویشتل کېږي چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د دغو حملو او په افغانستان کې د ناامنیو د یو شمېر پیښو په غبرګون کې د افغانستان ولسي جرګې پرون پرېکړه وکړه چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ به دې جرګې ته د استجواب لپاره د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د امنیتی اورګانونو مسؤلین وروغواړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. ولسمشر حامد کرزی له خپل تاجکستاني سیال سره د دوړو هیوادونو پر پوله پر روانو ناامنیو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر د ټلیفون د لارې د تاجکستان په خاروخ خارګوټي کې د ځینو تاجک امنیتي ځواکونو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه او بیا دواړو مشرانو د افغانستان او تاجکستان پر سرحد کې د ناامنیو پر مسلې خبرې وکړې. تاجکستان څه موده مخکې د ځینو مشکوکو کسانو د نیولو په هدف عملیات وکړل چې په نتیجه کې یې ګڼ مخالف وسلوال ووژل شول او ځینې نور ونیول شول. دا عملیات په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې هم ناامني زیاته شوې ده. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دولت ولستنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د پکتیکا چارواکي وایي چې دغو کسانو پرون له مخالفت څخه لاس واخیست او دا یې غوره وګڼله چې د سولې په فضا کې ژوند وکړي. د پکتیکا والي محب الله سمیم له دغو کسانو سره ژمنه کړې چې د کار موندلو او د ژوند د ښه کېدو په برخه کې به یې خپلې لازمې هڅې وکړي. ویل کېږي له تېر کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې په دې ناارامه ولایت کې د دولت یوه مخالف وسلواله ډله له جنګ جګړو لاس اخلي. راپورونه وایي د سوریې د حکومت په لزګونو ټانکونه دوهم لوی ښار حالت ته په نږدې کېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد رژیم د یاغیانو په وړاندې د یوې سترې حملې تابعه کوي. د حلب ښار په کوڅو کې د دولتي سرتیرو او یاغیانو ترمنځ د جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. له بلې خوا ګاونډیو هیوادونو ته د سوریې د ملکیانو تېښته لا هم روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي تېره شپه 300 کسان له پولو ترکیې ته اوښتي دي. ترکیې چارواکو اعلان کړی چې د سوریې د کډوالو لپاره به د سرحد دروازې پرانستې وي. په عین حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو پرون په انقره کې وویل د سوریې ولسمشر دا غوره ګڼلی چې پر خپلو خلکو برید وکړي.
İnsanlar kendi tercihleriyle yargılanırlar. او کنده خلقیله بتونه
د هر یو پاړه قضاوت د په انتخاب پورې تړلی دی. کده غوړه غنل چې لپاو څخه د خپل خلکو پر وړاندې کار واخلي او د دې پر ځای چې ورسره متحد شي پر هغه د توپونو او ټانکونو په مرسته حمله وکړي چې په نتیجه کې زموږ شل زره ورونه امري مخته یوازې ولر را پاتې ده. موږ د خپل مظلوم سوریایي ورونو ترڅنګ دریګو او درې دوته ادامه ورکو. په عین حال کې روسیې د سوریې حکومت ویلي چې د کیمیاوي وسلو د کارولو ګواښ د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق لپاره د دې ادارې د مرستندویو ماموریت موده د یو بل کال لپاره وغځوله. هغه پریکړه لیک چې په دې اړه پرون په اکثریت رایو سره تصویب شو، د دې شورا 15 غړو د عراق حکومت وهڅاوه چې د ډیموکراسۍ، د تقوی او قانون د حاکمیت، د امن او عامه نظم د ښه کېدو، د تروریزم او فرقوي تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې لپاره کار ته ادامه ورکړي. امنیت شورا ټینګار وکړ چې ځینې چیلنجونه اوس هم شته چې د معنی لرونکي سیاسي ډیالوګ او ملي یووالي له طریقه پرمختګونه پایدار کیدو ته اړتیا لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد له سیلاب ځپلو سره ژمنه وکړه چې دولت به ویجاړ کورونه بیرته جوړ کړي. نوموړي پرون د تور سمندرګي په خوا کې کریمسک سیمه چې طبیعي آفت ځپلې وکتله. په یو ویډیو عکاسي کې پوتین تر ټولو سخته سیلاب ځپلې سیمه ګیلن ژکې امیندوارو میندو ته په وینا کې یو ځل بیا سیمه ییز چارواکي تورن کړل چې پر وخت یې خلکو ته د سیلاب د ډېرېدو له کبله خبرداری نه ورکړی. د جولای میاشت په اوومه سختو سیلابونو 111 کسان مړه او تر 400 زیات کورونه زیانمن کړل. تر یوې میاشتې په کمه موده کې دا درېیم ځل دی چې د سوریې ولسمشر دغه سیلاب ځپلې سیمه انګوري. که څه هم د اولمپیک د 2012 میلادي کال مسابقې به تر جمعې پورې په رسمي ډول پیل نه شي، خو په انګلستان کې د ښځو د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. په پرونیو مسابقو کې د بریتانیا د ښځو ټیم د نیوزیلند له ټیم، فرانسې د امریکا او د جاپان ټیم د کاناډا له ټیم سره سیالي وکړه. په همدې حال کې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې یوې جټ الوتکې ته امر شوی څو د چهارشنبې په ورځ د لندن پر فضا الوتنه وکړي. په دغو مسابقو کې افغان لوبغاړي هم په بېلابېلو برخو کې له دې جملې تکواندو، جودو او سوکو وهنه کې وانډه لري. ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غراز لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغه موضوعاتو په تفصیل راپور نه او مطالب لرو. ایصافیا نړیوال سولساتو ځواکونه د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو په غندنې سره ویلي چې دغه لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو له لارې هواره شي. امریکا غواړي چې د شینډنډ هوایي اډه بیرته ورغوي او په دې اډه کې د افغان پیلوټانو د روزنې یو مرکز هم جوړ کړي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو د سوریې د روانو شخړو له وروستي حال مو هم خبره وو. تر سره اوسه مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې ایصافیا نړیوالو سولساتو ځواکونو د پاکستان له خاورې پر افغانستان راکټي بریدونه وغندل. تر دې مخکې دغه ځواکونو دغه حملو په اړه به خبري خوده لیوه. ایصاف ځواکونو په یو اعلامیه کې چې تیر شپه ناوخت خبره کړې ویلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه اعلان هرکلی کوي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو په اړه کړی وو. جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د ناتو تر مشرۍ لاندې ایصاف ځواکونو د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه غندلې دي. په هغه لمه کې چې د سولساتو یا ایصاف ځواکونو له خوا خبره سوې راغلي، دغه ځواکونه د دغو حملو د درولو لپاره د افغانستان له دفاع وزارت او د پاکستان له حکومت سره کار کوي. ایصاف د لومړي ځل لپاره د دغو راکټي حملو په باب په داسې حال کې عکس العمل څرګندوي چې دوی ورځې مخکې د افغانستان د مدني ټولنو شبکې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې دغه مسله په جدي ډول تعقیب او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجې کړي. دغه سرګندونې د دې شبکې ویان سید ناصر موسوی په کابل کې وکړي.
له بهرنۍ چارو وزارت څخه غواړو چې دا مسأله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راجې کړي. او دوهمه مسأله دا چې موږ له امریکا او نورو هیوادونو سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي دي او هغوی ژمنه کړې چې د ستونزو په هواري کې به مرسته کوي. نو باید دا موضوع له دې دوه لارو هواره شي. یو دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په رسمي توګه وړاندې شي، او بل دا چې د افغانستان ستراتیژیک ملګری چې زیات قوت او قدرت لري باید پاکستان راضي کړي چې دا بریدونه بند کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه نور د زغم وړ نه دي. دا مسله د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زیانمنوي. پا په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق هم پر همدې مسلې وربللې وو. که څه هم د کونړ چارواکي وایي دغه راکټي بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا کیږي، خو د پاکستان پوځي چارواکو دغه مسله رد کړې ده. د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلورو میاشتو کې د دې ولایت پر بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول شیګل او دانګام ولسوالیو تر 2000 زیات توغندي لګیدلې چې څو تنه ملکیان وژلي او خلکو ته یې مالی زیانونه هم اړولې دي. سیمې چارواکي وایي تر اوسه په زرګونو کسان اړسوي چې خپل کورونه پرېږدي.
د افغانستان په سرحدي سیمو د پاکستان د راکټي بریدونو او په افغانستان کې د ناامنیو د یو شمېر پیښو په غبرګون کې د افغانستان ولسي جرګې پرون د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د امنیتي ارګانونو مسؤلین د استجواب لپاره ور وغوښتل. د ولسي جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمي د ولسي جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
چهارشنبه استجواب از مسئولین محترم امنیتی کشور به شمول وزیر محترم امور خارجه پیرامون حادثه ولایت سمنگان و پرتاب راکت بالای ولایت کنر و دیگر مناطق همجوار از آن سوی خط دیورند.
ولې په افغانستان کې په تېره بیا کابل ته څنګه لور ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. پر دې مسلې نن د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې له 3 تر 5 بجو پورې دوام کوي خبرې کوو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان جګړه مخ په ختمېدو ده. آیا د دغې جګړې اهداف چې یو امن لرونکی افغانستان نو ترلاسه شوي؟
زمانی لحاظ د دې جنگ دیدل د متحده ایالاتو په غرور باندې د قدرت په شهرت باندې چې په نړۍ کې لري هغه باندې بد تاثیر کوي. نه امریکایي چارواکي هڅه کوي چې افغانستان کې دوی د خپل دښمن د خپل شوی وخي د څه ښکارا کې چې دوی بریالی شوي دي او نور کوم تهدید او خطر نشته. حال دا چې افغانستان کې دا جنگ شته، طالبان په خپل قوت باندې پاتې دي.
په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو چې په بل پښتو خبرونه کې به واورئ. د جرمني دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر د افغانستان جنوبي ولایت کندهار ته تللی. چارواکي وایي د جرمني دفاع وزیر په دې ولایت کې په هوایي ډګر کې د ائتلافي ځواکونو له سرتیرو سره ولیدل. په اړه نور حال له کندهار د ازادي راډیو خبريال محمد صادق رشتيني په راپورټ کې.
د کندهار د مطبوعاتي دفتر مسول جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني دفاع وزیر د کندهار په وای دګر کې چې د نړیوالو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه ده د خپل کم شمیر سرتیرو سره لیدلی. فیصل وویل چې وزیر لزای چارواکو سره نه دی لیدلی او تر غرمې ورسته بیرته ستون سوی دی.
د جرمني دفاع وزیر د کندهار هوایي ډګر ته په ناڅاپي سفر راغلی. دلته یې له خپلو سرتیرو سره کتلی دي. د سفر ځانګړی موخه او اجنډا نه ده معلومه، خو داسې ښکاري چې یوازې او یوازې هدف یې له خپلو کلیو سره نږدې لیدل وي.
په ورته وخت کې د جرمني یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د دفاع د وزیر د سفر هدف د معلوماتو تبادله کول دي. د بیلد ورځپاڼې لیکلي چې د دفاع وزیر په کندهار کې د هغه مخابراتي دستګاهو څخه لیدنه کړې چې د آلمان د دفاع وزارت لخوا نصب سوي دي. ورځپاڼې د وزیر لخلي لیکلي چې موږ د افغانستان په شمال کې ډېره ښه دنده ترسره کوو، خو دا د دې معنی نه لري چې افغانستان یوازې پر شمال ولاړ دی. زه غواړم چې د دغه هیواد د جنوب له حالاتو څخه هم خبر سم. د یادولو وړ ده چې د جرمني هیواد سرتیری د ناټو په چوکاټ کې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې دنده لري.
کندهار ته د جرمني د دفاع وزیر د سفر په اړه مو واورېدل. د امریکا متحده ایالات غواړي د شینډن هوایی اډه په اساسي ډول ورغوي او د پیلوټانو د روزنې مرکز هم پکې جوړ کړي. شینډن د روسانو په وخت کې یوه ډېره پرمختللې او مجهزه هوایی اډه وه او د افغانستان د هوایی ځواک زیات شمېر جنګي الوتکې پکې فعالې وې. دا چې امریکایان دا اډه څنګه رغوي او څه ډول الوتکې به پکې فعالیت کوي، په دې اړه د وال ستریټ ژورنال د ورځپاڼې په د راپور په استناد تفصیل له جنقه الکوزي څخه اوري.
د شینډن هوایی اډه 8000 فوټه اوږده الوتلیکه یا رنوی لري او ټاکل شوی چې د افغانستان د نوي هوایی ځواک او د ځوانو پیلوټانو د روزنې په مرکز بدل شي. خو اصلي ستونزه دا ده چې دغه اډې ته به الوتکه له کومه ځای راوستل شي. ټاکل شوی و چې افغان هوایی ځواک ته به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو مخکې 355 میلیونه ډالر ورکول شي او حکومت به ور باندې نوې او عصري جنګي الوتکې وپیري. د افغانستان هوایي ځواک تر د الوتکو د پیرنې قرارداد له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک شو چې په برازیل کې جوړیدونکي الوتکې وپیري، خو دا قرارداد د امریکا د کنزاس ایالت د یوې کمپنۍ د مخالفت له وجې لغوه شو. د امریکا په کانګرس کې د کنزاس ایالت وکیلانو هم د کمپنۍ د مخالفت ملاتړ وکړ. د الوتکو د پیرلو لپاره یو ځل بیا داوطلبي پیل شوې، خو ګمان نه کیږي چې د الوتکو د پیرنې تړون تر راتلونکي کال پورې لاسلیک شي. په افغانستان کې د ناتو د هوایي ځواک د روزنیزو چارو قمندان جنرال تیموتی ری وایي فکر نه کوي چې افغانستان د 2014 او یا 2018 کال پورې د یو خپلواکه او پوره فعال هوایي ځواک خاوند شي. د امریکا د هوایي ځواک پخوانی پیلوټ ټیمپر لیک چې تر 2009 کال پورې د امریکا په دفاع وزارت کې د ټکنالوژۍ د ارزونې د څانګې مشر و او دا مهال متقاعد دی، وایي دوی په جنگ کې تر ټولو قیمتي او ارزښتمن شی یعنی وخت له لاسه ورکړ. د افغانستان ستونزه یوازې د جنگي الوتکو په نه درلودلو کې نه ده، بلکې هغه باروړونکي 28 الوتکې چې امریکا افغانستان ته ورکړې وي د ترمیم، مراقبت او پرزو د نشتوالي له امله غیر فعال دي. د افغانستان د هوایي ځواک رئیس جنرال محمد دوران وای د هوایي ځواک د ظرفیتونو د پراختیا او له پلو ځواکونو څخه د دفاع لپاره موږ په افغانستان کې جنگي الوتکو ته سخته اړتیا لرو. جنرال دوران وای د افغانستان په څیر یو غرن هیواد ته چې د تروریزم او د هغوی د امنځایونو د له منځه وړلو لپاره مبارزه کوي، د یو غښتلي هوایي ځواک درلودل ډیر ضروري دي. پخوانیو شوروي اشغالګرو هم دا مسله درک کړې وه، او کله چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه ووتل د 200 عصري سوپرسونیک سو 22 الوتکو په ګډون 400 جنگي الوتکې د هیواد ته پرېښودلې.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه. ایساف یا نړیوالو سلساتو ځواکونو د پاکستان له خاورې پر افغانستان د راکټي بریدونو غندنه کړې او وایي چې دغه بریدونو د درولو لپاره د افغانستان د دفاع وزارت او د پاکستان له حکومت سره ګډ کار کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د دولت ولستنه وسلوال مخالفان پرون د سولې له بهیر سره یو ځای شول. راپورونه وایي د سوریې د حکومت په لسګونو ټانکونه دوهم لوی ښار حلب ته په نږدې کېدو دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشار الاسد رژیم د یاغیانو په وړاندې د یوې سترې حملې تابعیا کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق لپاره د دې ادارې د مرستندویو ماموریت موده د یو بل کال لپاره وغځوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد له سیلاب ځپلو سره ژمنه وکړه چې دولت به یې ویجاړ کورونه بیرته جوړ کړي. نوموړي پرون د تور سمندرګي په خوا کې کریمسک سیمه چې طبیعي آفت ځپلې وکتله. که څه هم د اولمپیک د 2012 میلادي کال مسابقې به تر جمعې پورې په رسمي ډول پیل نه شي، خو په انګلستان کې د ښځو د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. ازادي راډیو اوري 9:00 او 10:00 د خیری او سم د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل آن د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې ولیکنه خپره کړې چې سرلیک کې دی امریکا د افغانستان لپاره پوځي هوایي ډګرونه په داسې حال کې جوړوي چې په دې هیواد کې د الوتنې لپاره پوځي الوتکې نشته. دا ورځپاڼې په وینا د افغانستان هوایي ځواکونه ښایي تر 2014 او 2018 میلادي کلونو پورې مجهز نشي، خو د امریکا پوځ د دې هیواد په پوځي هوایي اډو کې لوی د الوت کرښې جوړوي. د انګلستان څخه خبرېدونکي د ګارډین ورسپانې ویلي په افغانستان کې د یو لوړپوړي امریکایي جنرال د ناوړه استفادې قضیه کانګرس ته راخکل شوه. د ورسپانې په وینا جنرال ویلیام کالډویل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې مسؤلو شخصا د افغانستان په یو پوځي روغتون کې د اداري فساد د درغلیو په اړه د څېړنو مخه نیولې وه. د ورسپانې په وینا یو شمېر امریکایي صاحب منصبانو چې په دې اړه یې د کانګرس د غړو پوښتنې ځوابولې څرګنده کړې چې کالډویل د کابل د داود خان په روغتون کې د څېړنو په اړه د امریکا د لوی څارنوالۍ غوښتنې ته پام نه دی کړی او د دې څېړنو مخه یې ډب کړې وه. د دې امریکایي صاحب منصبانو په وینا د سردار محمد داود خان په روغتون کې وینه په کوزو کې ساتل کېده، سرتیری د نه پاملرنې او یا د خوړو د نشتوالي له کبله مړه کېدل او د ناروغانو د لیدلو لپاره یې د کورنیو غړو پیسې ورکولې. د بشري حقوقو د نړیوال فدراسیون خبرونه په خپلې ورستۍ غنه کې ولسمشر حامد کرزي ته د بشري حقوقو د سازمانونو او د افغانستان د مدني ټولنې یو ګډ لیک خپور کړي. په دې لیک کې ویل شوی خاغلی ولسمشر عدالت باید ورستۍ حکم ولري. د خبرونه په وینا په افغانستان کې لاکیمت څخه لس کال ورسته ولسمشر کرزي بل اخره د وسلوالو طالبانو او د نورو هغو کسانو له خوا چې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي د حساب ورکونې په اړه خبرې وکړي. نوموړي خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به هیڅ جنایت بې مجازاتو پاتې نشي. خو د خبرونې په وینا په 2015 کال کې هم ولسمشر حامد کرزي د انتقالي عدالت تر نامه لاندې د سولې او عدالت د تامین لپاره یو پلان طرحه کړی و، څو هغه کسان چې لاسونه یې په جنایاتو ککړ دي مجازات شي. خو اوس د انتقالي عدالت پروګرام په بشپړه توګه له یاده ایستل شوی. خبرونه وایي ولسمشر کرزي دا وارې هم د مدني ټولنې او د بشري حقونو د سازمانونو لپاره مستوي هیله مندي پیدا کړه چې ګوندې د عدالت د تامین لپاره به اقدامات وشي. په لیک کې وړاندې ویل شوي تر هغې چې قانون حاکم نشي، انتقالي عدالت عملي نشي او د معافیت دود له منځه ولاړ نشي، په دې هیواد کې پایداره او عادلانه سوله هم نشي راتلی.
د کابل بانک د یوه برخوال او بنسټ ایښودونکي شیرخان فرنود مدافع وکیلانو د دې بانک د مالي کړکیچ د قضیې د څېړنې په برخه کې د افغانستان لوی څارنوالۍ په بې عدالتۍ تورنه کړله. د ښاغلي فرنود یو وکیل صبغت الله تمیم پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د کابل بانک په مالي کړکیچ کې د دولت د لوړپوړو چارواکو د کورنیو اړوند کسان هم لاس لري چې تر اوسه پورې قانوني څېړنه پرې نه ده شوې. افغان دولت د کابل بانک د دوسیې له امله باندې 900 میلیون ډالر ترې ایستل شوي او د نړیوالو له انتقاد سره مخامخ و. خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د کابل بانک د مالي کړکیچ قضیه په عادلانه او بې پرې توګه څېړلې او د تورنو کسانو دوسیې د کابل بانک په د لانجې په اړه ځانګړې محکمې ته استولې دي. په اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریال صفي الله استانیزي په راپور کې.
د کابل بانک د یو برخوال او بنسټي خودونکې شیرخان فرنود مدافع وکیلانو له قضایي ادارو غوښتي چې د کابل بانک د مالی کړکیچ قضیه دي سم وڅېړي او د هغو ټولو کسانو نمونه د افشا کړي چې د دغه بانک په مالی کړکیچ کې لاس درلود. د ښاغلي فرنود دوو مدافع وکیلانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د افغانستان لوی څارنوالي د کابل بانک د مالی کړکیچ د قضیې په څېړلو کې په بې عدالتۍ تورنه کړې ده. د ښاغلي فرنود یو وکیل صبغت الله تمیم وویل چې د کابل بانک له ماتې سره د مخامخ کېدو په قضیه کې د افغانستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په کورنۍ پورې اړوند ځینې کسان هم لاس لري، خو دغه کسان تر قانوني څارنې لاندې نه دي نیول شوي.
بحران کابل بانک واقعیتی بود که اشخاص با نفوذ و
د کابل بانک ناورین داسې واقعیت و چې با نفوذ اشخاص او لوړ رتبه دولتي مامورین او کورنۍ پورې تړلي اشخاص ورپورې اړوند وو. هغه کسان چې دولتي کسانو یا د دولتي کسانو د کورنۍ پورې اړوند نه یوازې دا چې د عدلي تعقیب لاندې نه دي نیول شوي، بلکې د کابل بانک د بحران ټول مسؤلیت زموږ په موکل اچول شوی.
مسؤلیت های بحران کابل بانک علیه موکل ما انداخته شد.
ښاغلی تمیم وایي که چیرې د هیواد قضایي ادارې د دې قضیې په څېړلو کې له عدالت او بې پلوۍ کار ونخلي، د بانک لرنی اعتبار او عدالت به په هیواد کې زیانمن شي. که څه هم دوی د هغو کسانو نومونه وانخیستل چې د جګپوړو چارواکو خپلوان وي او د کابل بانک په مالي بحران کې لاس درلود، خو ظاهرا د دوی اشاره د جمهور رئیس حامد کرزي او د هغه د لومړي مرستیال محمد قسیم فهیم ورونو محمود کرزي او حسین فهیم ته ده چې د کابل بانک په قضیه کې دخیل ول. پخوا تر دې محمود کرزي ویلي چې د کابل بانک حسابونه یې تصفیه کړي دي. بلخوا د لوی څارنوالۍ له فساد سره د مبارزې د څانګې مشر جنرال ابوبکر له ازادۍ راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ویې ویل د کابل بانک دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. د جمهور رئیس حامد کرزي له فرمان سره سم د کابل بانک په دوسیه کې د ښکېلو کسانو لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه شوې. افغان چارواکي وایي چې له کابل بانک څخه څه باندې 900 میلیون ډالره په غیر قانوني توګه ویستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر د دغو پیسو په ویستلو تورن دي، خو چارواکي د تر ټولو ډیرو پیسو د وړلو پړه پر شیرخان فرنود چوي او وایي له 400 میلیون ډالر نه ډیر پیسې له کابل بانک ویستلې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د افغانستان په وخت د سهار په 2 بجو خبرونه پیلوي. د خبرونه د افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. خبرونه په ټول افغانستان کې په 1200 شپږنوي منځنۍ او چپو سربیره په لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. او اوس هم یو نړیواله موضوع، امریکا پرون تایید کړ چې د سوریې دوه نور عالی رتبه ډیپلوماتان هم له حکومت څخه جلا شول او دا ثابتوي چې د ولسمشر بشار الاسد ورځې په ختمېدو دي. په سوریه کې کله یوې خوا کړکیچ په پراخېدو دی، ګڼ خلک اړ شوي چې ګاونډیو هیوادونو ته کډه شي. په اړه نور حال صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني خبرلانو ته وویل، موږ د سوریې له حکومت څخه د عرب اماراتو او قبرص لپاره د سوریې د سفیرانو جلا کېدل تاییدوو. کارني وویل، دې وروستي حرکت وښوده چې د ولسمشر بشر الاسد پر داخلي کړۍ راټول سوي چارواکي له حکومت څخه د خلکو په وړاندې د ناوړه اقداماتو له کبله په تیښته دي. دوول د صد ورځې په شمار دي. ځینو چارواکو د نوم د نشول په شرط رسنوي ته ویلي، لامیا حریری په قبرص او د هغې خوند عبدالطیف الدبغ په عرب اماراتو کې د سوریې سفیران وو. د په داسې حال کې ده چې د عراق لپاره د سوریې سفیر نواب فاریز هم روانه میاشت له حکومت څخه واوښت. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له نړۍ څخه وغوښتل چې په سوریه کې د عامه وژنې مخه ونیسي. اخو روسي په داسل کې د سوریې په باب د لویدیز پر پالیسی انتقاد کړي چې د پلازمینې په شاوخوا کې غنو په توغندیو سمبالو څرخل وته کومباري کړي چې د سوریې لپاره د بشري حقوقو د سر اداره وې تلفات هم لري. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني د سوریې په شخړې کې د څرخل وته کول خو بریدونه غندلي او دای د ولسمشر بشر الاسد د رژیم د تباهي دوم یو بل نه شګنلې ده. د سوریې د کړکیچ له کبله ګڼ کسان اړسوي گاونډو یې هیوادونه ته مخه کړي. په ملګرو ملتونو کې د لبنان سفیر نواف سلام پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي مقر کې ویل، له سوریې څخه د خلکو کډه کېدل زیات سی وي. UNHCR estimates that on July 18 and 19 د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې یوازې د جولای پر 13 او 19 د سوریې 13000 خلک له پولو څخه لبنان ته وشتري. په دې معنی چې د دوه ورځو په موده کې لبنان ته د کډوالو او شتل نږدې 80% زیات شوی. په اردن، لبنان، عراق او ترکیه کې د کډوالو چارو له ادارې سره یو لکو 12000 سوریایان راجستر شوي دي. دا په یو بشري بحران بدل شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي، تیر شپه 300 کسان له پولو ترکیه ته وښتې دي. ترکیه چارواکو اعلان کړی چې د سوریې د کډوالو لپاره به د سرحد دروازې پرانستې وي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د سهار وبجي او وشت دقیقې دي. اوسم د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه
زندرو پیژن از مانم ستوری ده. دلته زه تاسو وینم په دې کورس کې تاسو مړی پلس کې دی یا مړی یو به کول رتوې سه څومره وخت کې چې دا کارم شروع کړی
دې کورس تاسو راغلی تقریبا یو میاست پورا سه د دلته راغلی مړی یو دل یو ډیر خاصه هر څه چې جوړیږي ډیر د سخه خاصه راځي سړی شوق علاقه ورته کېږي مخبل علاقه لاول نه مرته درلودل هم سه شوق مرسته درلوده او ډیر په تیزی میزه کېږي اوس مې ډیر شایان میزه کړی لکه ګلدان شیرندانی دی آینه پوخ ده توش پی پر پوخ ده باز نور حالات لپاتی دی سقه هنده که زکو کرا کرا
مره یعنی سنگه و خواسته شای جلوی یو تزینی شای
اصلا خپل تیار دی منگه ایده کهو دکا دست شیرندانی دی دا خپل مساله ده منگه پا مره طریق نه ستن و تار نه دا نور تار نه لیلون تار نه بغی وانده ایده کهو ده کهو با دیزاینی نه بیا رقم دی مثلا توش پی پر بل رقم دیزاین لری مثلا شیرندانی بل رقم دیزاین مختلف ده گلدانه هم دست بل رقم ساختمانی ده قاشق دانی دا بل رقم دا هر ځان ته ډیزاین نه سيدي ډیر خاصه دي
زیاتره لکوم مری نه استفاده کوي دلته چې زه وینم دا مری ډیر مېده دي
وو مری مېده سنگي مری دي پلاستیکی مری نه استفاده نه دا کړي رنگونه مختلف دي رقم دي شرشایی دي ګلابی دي فیروزایی دي زیړ دي سپین دي مېده مری له موږ دې په خاطر باندې استفاده کوسي ډیر ظریفه ډیر خاصه راځي
خو به سو په افغانستان کې زیاتره د خامک معمول وو اوس ول زیات دا کارونه شروع شوی
د خامک نه دا آسان ده ډیر آسان ده ډیر سړی زړه زدکیږي اوس خامک دا ډیر په زیر به باید ورته ګوري ډیر او سلام لوغړی خامک دا موڅه هم دا بل ډیر خاصه ده ډیر ظریفه ده ډیر خخ کاری زکه دې لپاره دا دې مری کار ډیر سوای ده
مثلا یو ګلدان په څونه وخت کې تاسو جوړوئ سي
یو ګلدان کولای سو چې ډیر سړی مثلا شپاره زړه کېنی شپاره زړه کېنی ډیر زړه کې لخلص کې
د شاین څه جوړوي یا دې ته بازار همسته کې راتلون کې ته مثلا هم دا کار کوي ته کولای سي لدی لاره مثلا یو څه پیسې پیدا کی
منګه کولای سې دا خپلې جوړ خپل ماری واخل کور کې وی وبو بازار ته په فروش ورسو زکه ډیر خاصته دي ډیر انتیک غوندې دي دستکاری د زکه دی لپاره کولای سو خرڅم سي دل اسم سنت می پارس کله خلاص کړای دا دا مې زکه دی لپاره وغوښته سې زای کما دی کولای سم زتا خپل مې نه د کور ضرورت مې په پورا کما فروش ته زیدې دي په خاطر باندې سو مصرف ډیر کم ده خرید زیات ده مصرف په مونږ باندې ته په یو ګلدان 500 ورځې منګه کولای سو غدري سو هم خرڅ کو زکه ما دی لپاره وغوښته سې د کور ضرورت مې په پورا سي
ډیر زیات مننه تاسو
ته سلام کړی ډیر مننه
داو د ژوند رنگونه او سمزرغونه منګل ستډیو ته راغلی راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. زرغونه منګل تاسو خو واورید چې په د مریو په ذریعه باندې ګلدانونه پوهوي تاسو څنګه دا کار کوئ شئ؟
ما د می خبر خوانده هم چندان مزیم نیست
نه خواهش کوم لکه چې دیزاین مو دیزاین که خیلی است که څنګه خیلی است
بر صورت شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایانی مجله خبری با شماستم. امروز پنجم اسد مصادف است با 26